چټکو یعنی ګام په ګام نه وو. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوز نه درلود چې راولاړ شي وي ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب د 1343 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون وو؟
قوانین د ټولنې دایمي واقعیتو لمخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه شپېته کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو مونږ ویلای شو چې دا هغه مهال یو دیموکراتیک قانون وو.
فکر کوي چې د دیموکراسي لسیزه د دې باعث شو چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي.
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوانو چې فساد خپل حد ته رسیدلی او قي اړخه او کین اړخه سازمانونو په اردو کې نفوذ پیدا کړی و او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډیر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کیدل، خو داوتان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د دیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یې وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په د اساسي قانون نیمګړتیا نه و، خو اجرایی چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ وو. د دیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې درې منړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادی شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په سود دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تیرو دوه لسیزو کې سرور صاحب د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې د دیموکراسۍ له بهر افغانستان ته وارده شوي او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکل صاحب، ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوتی وه، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د دیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، دیموکراسۍ یوازې عایداتي سرچینه کړه. د دیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د دیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، روسي پښتانه قوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغوی هیڅ کله هم په دیموکراسۍ عقیده نه لري او نه یې غواړي. که باور درلودای کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف واک ته رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. که واک ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني، دومره جګړه شي څوک وکړي، څرنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یو خبره چې طالبان یې په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي، د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون دی. د دې قانون څلورمه ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. په شپږمه ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقونو د ملاتړ، د دیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازن پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. 22مه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام ایله د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانستل شول، له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو، تلویزیونونو خپرونې پیل کړې، رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ، خوله دې سره سره په تیرو دوه لسیزو کې نه امنیت راغی او نه دیموکراسي په ټولنه کې ریښې وزغلولې. خغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ لپاره ځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د دیموکراسي راوستل نه وو، خو د دیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو لپاره د سیاحت پیل کړی چې ګټه یې د په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسیده.
متحده ایالات افغانستان ته د دیموکراسي د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې له افغانستان د القاعده لخوا په حمله وشو. د حمله په جواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړه. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقوی لپاره سرمایه ګذاري وکړه. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي، دیموکراسي په هغه باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول، د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دوه لسیزو کې د دیموکراسي د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکت وو. د زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګيري او مشران دي چې په کلیو کې ډېره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډېره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یو ډېره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې دا پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه د مدني ټولنه د ځینو سیاسي اهدافو لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجه نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې، دا هم سره وتړل شول.
انتخابات د دیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یا وستند د افغانستان د اساسي قانون په 3 ماده کې راغلی چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشري، ولسی جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د 2 ډولونو پیشبيني شوې، خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله تر اوسه یوازې 3 ډولونه او هغه هم لډېرو ستونزو وروسته تر سره شوې دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوې د میاشتې په 14 خپور شوې لري چې نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د 2 ډولونو د ترسره کولو او د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولې دي چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پنګونې څخه کمزورې نتیجه ترلاسه کړې، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړې دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د دیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو 2 کې افغانانو 3 ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسی جرګه د ډېرو څارونکو په باور د یو مهم دیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسی جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي، ډېر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکی شخړو د دې دیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې را کم کړ.
برای امنیت بکش بکش بفرمایئ. برای
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلي دي چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو 2 کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلي وزارت پر وپانه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې سب دي 2 تر رسیدي، په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم لمخه د قوم، سیمه، ژبه او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وایي که څه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوی، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. مېرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي.
هر هغه پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري: اول سیاسي اجنډا، دویم سیاسي ثبات، دریم سیاسي برنامه مخصوصا اقتصادي او ټولنیز برنامه، او څلورم یو منظم سیاسي قوت.
د کابل په هنتون استاد نصر الله سانګزای هم د هواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیا و یادونه کوي.
دا لومړی ځل دی چې د احزاب او فعالیتونو په واسه داول منعکس شول، اما د احزاب هم په ټوله کې ونه سوې کړی چې خپل ملي کرکټر ته ورداخل شي، حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهب پر مبنا رامنځته شي، افغانستان شموله نه شول او د افغانستان خلک په اعتماد نه لري.
دیموکراسي په تیرو دوه لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې دیموکراسي، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په دیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایه ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بهرند نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکي اندرو واتکنز په دې باور دی چې په تیرو دوه لسیزو کې افغانستان ته د لویدیز د به حساب مرستو لرسیدو وروسته افغان چارواکو د رایه ورکونکو پر ځای ځان لویدیز مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکونکو ته ځواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو شلو کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکونکو پر ځای تر ډیره مرستندویو هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازادی رادیو سره په خبرو کې اډونه وکړه چې د لویدیز پوزي ارغل په افغانستان کې د دیموکراسي د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم دا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د دیموکراسي لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوزي ارغل او د جګړې دوام ته غوتونی ولا
چکله بارنیز واکونه زمو هوا ته راغل، زمو هوا دی اشغال کړ. له همغه اول ورځې زمو دی هوا فضا وارن دی په اختیار کې، زمو په هوا کې دوی غټه غټه اډی لري. کومه تاسو وګورئ د انسان تر ټولو لمړنی حقوق چي دي، لمړی د انسان د ژوند حق دی. نو چکله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، وادونه باندې بمبار کی، په جنازو باندې بمبار کی، شفاخانه بمبار شول، کلی بمبار شول، چاپه په کورونه باندې وحل کیږي، زوانان او سپینګری زندانونو ته وړل کیږي، حالت موږ څنګه به د ازادي خبره کولای شو؟
سوار لسما هجری المریزه پیړی چې د افغانستان په خپلواکۍ پایل شو، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خواږو خاطرو ډکوه. خو دا خواږه یادونه ډیرو لګو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هیواد په سلو کې لږ پیتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1922 کال د لیندې په 14مه نیټه توشیح کړ. خای خغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهیده چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لار له کګلی چونو ډکه ده.
لیډیز اند جنټلمن، افغانستان هاز ایمرجډ from a very dark
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور له خورا تیار پیر څخه سر راپورته کړی. موږ او تاسو په ګډه وګدا لار وهله، خو زموږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی. خندونه زیات دي، خو د باثباته سوکاله او دیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي